السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې د شپږو ناتر وو بجو د خبري غړې کې ز منور شاسته سو کور بیم نیکه هله پیرځونه می قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته د خبرونو سرټکی د بلوچستان شیرانی ضلع د نصر کې د وجل شو پولیسو د مړو ترڅنګ ځای خلکو احتجاج پیل کړی دی. د سبانه د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د پشکال د بارانونو پیلېدو امکان دی او د بخښنې نړیوال تنظیم له نړیوالو د افغان ښځو د حقونو لپاره د اقداماتو غوښتنه کړې. د خبرونو تفصیل د بلوچستان د پښتون میشته شیرانی ضلع د نصر سیمه کې وروسته له هغې خلکو احتجاج پیل کړی چې بیګا د پولیسو په تاڼه برید کې لږ تر لږه درې پولیس والا وژل شوي دي. احتجاج کوونکو د وژل شوو پولیسو مړي هم ایښي دي او د احتجاج په توګه یې د ژوب او ډیر اسماعیل خان ترمنځ سړک تړلی دی. دوی د سیمې د امنیت لپاره د کوټلو ګامونو غوښتنه کوي. د پیښې په اړه د شیرانی پولیسو مشر عرفان علي نن مشال ریډیو ته وویل چې برید بیګا د شپې شوی دی.
بیگا د شپې دوه بجې وروسته پر دوی راکټ وتوغول شو. دلته له تاڼې سره نږدې د لیویز او اف سي پوستې همستا له دې وروسته وسلوال له غره راکوز شو او ډزې ورباندې وکړې. په ځوابي ډزو کې یو ترګر وژل شوی خو زموږ درې پولیسوال شهیدان شوي دي چې پکې یو سب انسپکټر او دوه سپایان دي.
بلخوا د بلوچستان حکومت ویاند بابر یوسف سینن په یو بیان کې ویلي په دې پیخه کې څلور کسان وژل شوی چې پکې درې پولیس سرتیری او یو د اف سي ځواک چارواکي شامل دي. د برید ذمہواري لا هم چا نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا د سوات مرکزی ښار منګوره کې د مظاهرې پر مهال له حکومت غوښتنه شوې چې د جماعت اسلامي ځایي مشر اظهار الله دې راخوشي کړي. نوموړی د جون په ویشتمه په مټه کې پولیسو نیولې. دا مظاهره پرون د منګورې په نشاط چوک کې د جماعت اسلامي او ولسي پاسون لخوا وشوه چې پکې ګډونوالو تور پورې کړ چې د سیمې پولیس بې ځایه د سیاستوالانو پر ضد د ترهګرۍ مقدمه جوړوي او د امن غوښتونکي نیسي. په دې موقع د ولسي پاسون یو مشر آفتاب خان وویل چې دوی خپل ولس او قام لپاره پرامنه مبارزه کوي او پر ضد یې مقدمه جوړول کیږي. بلخوا د سواد د پولیسو مشر شفیع الله ګنڈاپور د اظهار الله د گرفتاری په اړه مشال ریډیو ته نور معلومات ورنکړل خو یوازې دای ویل چې پولیس د قانون لاندې خپل کاروایانه کوي. د پاکستان د موسمیاتو اداره وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې له سبا یعنی د جولای له درېیمې د پشکال د بارانونو شروع کېدو امکان دی. د پاکستان میټرولوجیکل ډیپارټمنټ نن په خپله ویبپاڼه لیکلي چې له نن شپې څخه به پیښور او خواوشا سیمو سوات کورم او د خیبر پښتونخوا ځینو جنوبي ضلعو کې د پشکال د بارانونو لړۍ پیلېږي. دا را د اسلام آباد ترڅنګ د پنجاب په یو شمېر ضلعو کې هم د بارانونو پیلېدو امکان دی چې د جولای تر اتمې به دوام لري. د بیان تر مخه د بلوچستان او سند په یو شمېر ضلعو کې به د بارانونو دا لړۍ د جولای له پنځمې شروع کیږي. د پاکستان موسمیاتو ادارې په دې بیان کې خبرداري ورکړه چې د پیښور په شمول د هیواد په لویو ښارونو کې د دې بارانونو له وجې سیلابي صورتحال جوړېدای شي. د یادې ادارې په وینا د پشکال د بارانونو له وجې د خیبر پښتونخوا ګلګت بلتستان او کشمیر په غرونو غریزو سیمو کې د غرونو ښویدو امکان هم شته. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. له سعودي عرب څخه پاکستان ته د حجیانو راوستلو لومړنۍ پروازونه له نن څخه شروع شول. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپل ویبپاڼه لیکلي چې حجیان به په پاکستان نړیوال هوایي شرکت ایئر بلو سیرین ایئر او سعودي عرب هوایي شرکت کې سفر کوي. ریډیو زیاته کړې چې خواوشا 2000 کسان به په دې الوتکو کې پاکستان ته ځي. د مذهبي چارو وزارت ویاند ویلي چې نن به له جدې څخه کراچۍ، فیصل آباد او اسلام آباد ته یو یو پرواز ځي چې پکې به 493 حجیان سفر کوي. د بخښنې نړیوال تنظیم یا امنیسټي انټرنیشنل په یو تازه پیغام کې له نړیوالو غوښتنه کړې چې د افغان ښځو د حقونو لپاره د اقدامات وکړي. په دې پیغام کې چې پرون د امنیسټي انټرنیشنل په ټویټر خپور شو لیکل شوی چې افغان جنکۍ او ښځې چې د طالبانو تر ظالمانه واکمنۍ لاندې ګیرې پاتې دي له خپلو ټولو اساسي حقونو او ازادیو څخه محرومې دي. په پیغام کې دا یادونه هم شوې چې افغان ښځې په غیر قانوني ډول نیول کیږي، شکنجه کیږي او اساسي بشري حقونه یې په څرګنده لپاره غورځول کیږي. د بخښنې نړیوال تنظیم دا خبره په داسې وخت کې کړی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د شپږم ټولګي نه پورته د جنکو په تعلیم بندیز دی او په زیاترو ادارو کې ښځې له کار کولو منع کړل شوي دي. طالبانو د بخښنې نړیوال تنظیم د دې بیان په اړه لا هم څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې ویلي چې د جنکو د تعلیم په اړه یې په یوې لایحې کار کوي. طالبانو د 2020 کال په اګست کې د افغانستان واک ترلاسه کړی دی چې تر اوسه یې په ښځو یو شمېر بندیزونه لګولي دي. بلخوا د نړۍ یو هیواد هم د طالبان حکومت لا په رسمیت نه دی پیژندلی. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دغه موضوعاتو تفصیل واورئ. د بلوچستان شیرانی ضلع د نصر کې په پولیسو د برید او له هغې وروسته د پولیس والاو د مړو ترڅنګ د ځایي خلکو احتجاج په اړه له سیمې تازه حال درکوو. په منګوره کې د جماعت اسلامي د نیول شوي ځایي مشر د خوشي کولو لپاره احتجاج شوی. مظاهره کوونکي سوای
زمون چې کوم مبارزه ده موږ د خپل ولس لپاره کوو، د خپل قام لپاره امن غواړو. موږ سټیس سدرته ټانکونه نه دي راوستي چې دې په موږ باندې فایر کوي.
د خیبر ضلع اوسیدونکو وایي د بجلی د لوډ شیډنګ له وجې د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي.
بجلی خدا سوالا چې په 24 غنټې کې د کلی والو علاقو ته کوم دی کنه په مشکل سره 2 غنټې بجلی چې کوم دی کنه دا راځي.
د خیبر پختونخوا په ځینو سیمو کې د اختر د قربانیو په آتیشونی لا هم نه دي سنبال شوی چې له وجې ماحول سخا او خلک پریشان دي.
قربانی سونه شوی دی دا غی کلمی دا غی سرمنی دا غی نور داسی لری وغیرہ دا غی ټول هغه مرداری راغلی را او پلارو کې کلکو ورزول دی وډیرانونو کې پراته دی.
یو شمیر سیاسي ټولنیزو او مدني فعالانو لنن څخه د افغان جنکو د زده کړو لپاره ملي کمپاین پیل کړی دی. یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال رپورټونه به هم واوري. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دیګړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل، د خیبر پښتونخوا نه بلوچستان ته سیلمه چې کومه سیمه ده شیرانی ضلعه ده، هلته په د نصر کې په پولیسو باندې برید شوی دی. په کې پولیسو والاو ته مرګ ژوبلا وخت ده او له هغې وروسته ځایي خلکو احتجاج پیل کړی دی. دا وخت د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین موږ سره د ټلیفون په لیکه دی. ترین صاحب، تاسو ته خبرونه کې هرکلی وایو. د احتجاج په اړه ورسته حال را سره شریک کړئ.
ډېر مننه منور شاه صاحب. لکه څنګه چې تاسو هم وویل چې دا احتجاج نن سهار دا وروسته پیل شوی دی. کله چې د بلوچستان د خیبر پښتونخوا سره او بلوچستان ته داخلیدونکو د پر کامی سړک باندې د نصر په علاقه کې د ځینو ناڅرګندو وسلوالو کسانو لخوا د پولیسو پر یو چیک پوسټ باندې برید شوی دی. په نتیجه کې درې پولیس والا د مړینې تصدیق شوی دی. دغه ډول د بلخوا په کوټه کې د وزیر د وزارت داخله لخوا ویل شوی دی چې په دې پیښه کې یو اف سی ال کار یعنی د سرحدي عسکرو یو عسکر چې دی هغه هم وژل شوی دی او ځینې نور کسان چې دی هغه زخمیان دي. نو د دې پیښې په ځد چې دی هلته چې کوم قبایلي خلک دي د علاقې خلک دي هغه احتجاج پیل کړی دی او دی د کوټې ژوب د نصر او خیبر پښتونخوا ترمنځ کوم دا سړک دی هغه بند کړی دی د احتجاج په توګه د نن سهار راځي او په نتیجه کې هلته ډیری موټران نه واځي ولاړ دي. په دې کې مسافران دي، زنانې دي، ماشومان دي. هغه په دغه ګرمۍ کې تر سهار څخه تر اوسه پورې بند پاتې دي. خو د مظاهرې چې کوم مشران دي هغه دا وایي چې دوی د حکومت و مخ ته ځینې غوښتنې ایښي دي چې تر څو دا غوښتنې نه وي منل شوي دوی به دا روډ نه خلاصوي. په هغه کې لومړۍ غوښتنه دوی دا کړې ده چې د دې پیښې په ضد دا پیښ چې شوی ده هلته چې موجود اف سي او الکارانو د دوی په وینا چې د هغو په ضد دي به مقدمه وشي او دغه ډول دوی دویمه دا غوښتنه کړې ده چې دغه د اف سي چک پوسټونه چې دي د سرحدي ځواکو چې کوم چک پوسټونه دي هغه دې لرې شي او دغه ډول په دې سیمه کې د امنیت ټینګولو لپاره نور ځانګړي ګامونه پورته شي. دوی دا هم ویلي دي چې د اف سي د چک پوسټو له وجې د دوی په سیمه کې دغه ډول ناکراري پیښې رامنځته کیږي او په نتیجه کې عام ولس ته لوی زیان رسیږي. خو د دوی د احتجاج ختمولو لپاره هلته چې کوم انتظامي چارواکي دي، ډپټي کمشنر شیرعلي دی، د ژوب کمشنر دی، هغه ورغلي دي، دوی سره خبره کړې ده، لیکن تر اوسه د دوی چې کومې غوښتنې دي هغه نه دي اوارې شوي او دا وخت هم هلته چې دا لاره بنده ده.
سمه ده، بس آخر کې راته مختصر غونته که ووایه چې د دې پیښې ذمواري چا منلی که نه؟
منور شاه صاحب، د دې پیښې په اړه پر ټولنیزو رسنیو باندې د تحریک طالبان پاکستان لخوا د دې پیښې ذمواري منل شوې ده، ځکه چې د دې قلمه هم په دغه سیمه کې چې کوم پیښې رامنځته شوې دي نو په هغه کې هم د دغه ډول زیاترو پیښې ذمواري چې د تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې.
ډېره مننه، یو جهان مننه د بلوچستان نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین مورا سره چې په د نصر شیرانی ضلع کې شوې پیښې او د هغې وروسته د احتجاج صورت حال یې راته بیان کړ.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکئ.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورجو سواتا پرون په منګوره کې جماعت اسلامي ولسی پاسون په ګډه په ورسېو کې د هغه سیمې د یو شمېر سیاستوالانو د نیولو ضد احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهره ته په وینا کې د خیبر پښتونخوا لپاره د جماعت اسلامي مشر سېنېټر مشتاق احمد خان وویل چې پولیسو د جون په وشتمه د دې ګوند د سوات ضلع مشر اظهار الله د ریاستي ادارو ضد د خبرو په تور نیولې. نوموړي زیاته کړه چې د پاکستان آئین د دې هیواد وګړو ته رای د اظهار حق ورکوي او دا چې په هر حال کې به د سیاسي کارکونکو د غیر قانوني نیونو ضد ودرېږي. د سوات ولسی پاسون مشر آفتاب خان بیا مظاهرې ته وویل چې د سوات خلک د سیاسي تړون نه بالاتر د خپلې سیمې د امن لپاره یو موټی دي. بلخوا د سوات پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور بیا مشال ریډیو ته د یو پوښتنې په جواب کې ویلي دي چې د سیاستوالو د نیونې د قانون له مخې کیږي. په دې حکله نور تفصیل د سوات نظم خبریال نیاز احمد خان رکوي.
د سوات په منګوره نشاط چوک کې راجمشي په سرګونو مظاهره چانو مټه کې د جماعت اسلامي ځای مشر چې ورته د صوبایي اسمبلی ټاکنو لپاره ټکټ هم ورکړی شوی اظهار الله په نیولو احتجاج کوي. مظاهرې ته د جماعت اسلامي صوبایي مشر سېنېټر مشتاق احمد خان وویل چې د پاکستان آئین ټول اوسیدونکو ته د اظهار رائے او تقریر کولو اجازه ورکړي. پولیسو په نیمه شپه د سیاسي کارکون په کور ناقانونه چاپه وهلي او د هغه د کور سپکاوی کړي او چې د اختر لپاره د عدالتونو چټي وه نو گرفتاری یې کړي.
اظهار الله صاحب د پاکستان د کانسټیټیوشن مطابق آرټیکل 16 رائٹ ٹو اسمبل، آرټیکل 19 رائٹ ٹو فریڈم آف سپیچ، رائٹ ٹو فریڈم آف ایکسپریشن هغه استعمال کړی دی. ما سره هغه ایف آئی آر ایس ایچ او محمد زیب خان لیکلی دی چې ما په موبایل کې یو کلپ ولیده په هغې کې یو سړی تقریر کوي په چوک کې او د امن خبره کوي خو په ایجنسو پسې په ادارو پسې سپکه وي. نو که دا کلپ اوس اصلي دی او که نقلي دی او کال مخکې دی او که لس کاله مخکې دی.
دین وړاندې احتجاجي مظاهرې ته د سوات ولسی پاسون مشر آفتاب خان وویل چې په سوات کې د امن لپاره غږ پورته کوونکي او جلسه کوونکي نیولای کیږي. دوی په سوات کې امن غواړي او د امن لپاره اواز پورته کوونکو لپاره به غږ پورته کوي.
زمونږ چې کومه مبارزه ده موږ د خپل ولس لپاره کوو، د خپل قام لپاره امن غواړو. موږ سټی صدر ته ټانکونه نه دي راوستي چې دوی په موږ باندې اف آی آر کوي. دا به زمونږ او سړې نورې مثبت وي په دې کې موږ پاټانی پاټانی نه ګورو. که د سوات یو کس هم ته نقصان ورسېده ټول ولس به راوځي، دا وروڼه به ورته بندوي.
دا په داسې حال کې چې د مئی په 9 نیټه د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان نیول وروسته ټول ملک کې احتجاجي مظاهره شوې او پکې سرکاري ودانو ته زیان اوریدلې. هغې وروسته په ملکن ډیویژن کې 125 تنانو مقدمه درج شوې چې پکې 150 نه زیات نیولای شوې او زیاتره پکې د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال شامل دي. خو په سوات کې د اخترنه یو ورځ وړاندې د جماعت اسلامي اظهار الله سره د منګوري خار میر شاهد علي خان او پخوانی صوبایي وزیر ډاکټر امجد علي خان هم ونیول شو. دغه رنګ مټکی د پښتونخوا ملي پارټي یو سیاستوال باندې هم د تقریر کولو په ترڅ کې مقدمه درج شوې. دا ګڼ شمېر گرفتارو وروسته د پاکستان تحریک انصاف ملکن لسګونو کارکنانو سوګند پورته کولو یو داسې ویډیو هم په رسنو خپره شوې چې پکې هغوی د ناقانونه گرفتارو په ضد دي. په خیبر پښتونخوا او بیا په ملکن ډیویژن کې د سیاستوالو نیولو او په هغوی د ترهګرۍ مقدمې درج کولو په اړه د سوات نه پخوانی د قومي اسمبلۍ غړی د مټې ډاکټر فضلي سبحان وایي چې دې سره به حالات خرابېږي.
دا ادارې ارادتن د ملک دهشتګردۍ طرف ته دي او دا یو ریاستي جبر دی او دا خلک به دې مجبوره کوي چې را داخله ټوپک راولي او د دې ملک د عدم استحکام یو ماحول جوړ شي. ځکه چې دوی پر امن شهري د خپل کور نه د زنانو د هغوی په موجودګۍ کې دغه شان تاریخ کې نو دا په اسانه طریقه باندې خپل دفتر ته راغوښتی شي نو صبح خیبر پښتونخوا کې دا کوم ماحول چې دی جوړول غواړي نو د دې نه خدا معلومیږي چې دا خلک یو بل دا خلک خپل منځ کې اورولي او دا جبر او دهشتګردۍ درته دا قوم ارادتن روان کړی دی.
د سوات پولیس مشر شفیع الله ګنڈاپور مشال ډیرو ته پوښتنه د سیاستوالو په نیولو لنډ ځواب کې ویل چې پولیس د قانون مطابق کاروای کوي. بلخوا د پاکستان وزیر داخله رانا ثناء الله او د پوځ ترجمان اداره ایس پی آر وای چې با سیاسي کارکنانو او سیاستوالو په نهم مئی د قانون سرغړونه کړې پوځي او حکومتي املاکو ته زیان رسولی او په دغه ترڅ کې قانوني کاروای روانه ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرسا، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پاکستان دوه لوی واکمن ګوندونه پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز ګوند د راتلونکو عام انتخاباتو او نگران حکومت په جوړولو سلا شوې دي. په دې لړ کې د دواړو ګوندونو مشران ترمنځ په دوبۍ کې لیدل کاته شوې چې پکې د ګډون لپاره وزیر اعظم شهباز شریف هم ورغلی و. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د هغه ګڼ شمېر ملګرو تیر کال له قومي اسمبلۍ استعفاګانې کړې دي او د روان کال په جنوري کې یې په پنجاب او خیبر پختونخوا کې خپل حکومتونه ختم او صوبایي اسمبلی باندې کړ. ورسره په یادو صوبو کې د انتخاباتو غوښتنه هم وکړه. قوی فاقی اتحادی حکومت او انتخاباتي کمیشن ویلي چې په ټول هیواد کې به راتلونکو عام انتخابات په خپل آئینی وخت یعنی اکتوبر میاشت کې کیږي. که څه هم داسې ګنګوسي وي چې وفاقي حکومت په ټاکلي وخت هم انتخاباتو ته تیار نه دي، خو د پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز ګوند مشرانو ویلي چې په ملک کې په خپل وخت انتخابات کول د جمهوریت د ودې او پرمختګ لپاره مهم دي. په دې حق نور تفصیل د اسلام آباد زموږ خبريال راشد خټک راکوي.
وزیر اعظم شهباز شریف چې مسلم لیگ نون مرکزی صدر هم دی، په دې ملاقاتونو کې د ګډون کولو نه پس د جمعې په ورځ په لاهور کې د انتخاباتو په اړه یو خبری کانفرنس ته وویل.
انشاءالله
د وقفه پوره کېدو سره به موږ حکومت پرېږدو. انتخاباتو اعلان او انتظام کول د الیکشن کمیشن اف پاکستان کار دی، د آئین تر مخه به تر سره
کیږي.
د دې ملاقاتونو په اړه د پاکستان پیپلز پارټي یو مشر او د خیبر پختونخوا اسمبلی په خانه غړي نګت ابرکزی مشال ریډیو ته وویل.
دوبۍ کې چې کوم ملاقاتونه شوي دي د نو دې کې ډېرو خبرو باندې اتفاق هم شوی دی، په الیکشن باندې هم شوی دی، کیئر ټیکر سټم باندې هم شوی دی، او دې کې چې دې نو دی التا سب فیصله چې کوم کړی دی او هغه باندې ډېر حدا پورې یو بل سره یعنی معیشت باندې خبره شوی ده، انتخاباتو باندې مشوره شوی ده، نو دې کې پوزېټیو ریزلټ راوتی دي.
په هان وای چې پرتلونکو انتخاباتو کې د یو ګوند لپاره وسط اکثریت اخیستل ګران دي، خو په خپل وخت د جمهوریت عمل تر سره کول ښه خبره ده. د سیاسي چارو ماهر عامر وسیم په دې اړه مشال رډو ته ویل.
حکومتي جماعتونو کې درمیان
جو حکومتي اختلاف ګوندونه دغه پریکړه چې انتخابات په خپل وخت کې ډېر ګټور کار دی. په ملک کې ګنګوسې خورې وي چې انتخابات په خپل وخت نه کیږي او ځنډول کیږي. دغه افغانانو ختمولو لپاره دا یو ښه پریکړه ده. استاد زینا گران دا هم وایي چې پیپل پارټي او مسلم لیگ نون د موجوده حکومت د وخت پوره کېدو پورې د یو بل اتحادیان دي او په انتخاباتو کې به دواړه یو بل سره مقابله کوي او د زیاتو چوکۍ ګټلو هڅه به کوي. تزیانګار بشارت علی سید مشال رډیو ته وویل دوبئی کې د نواز شریف او زرداری ترمنځ کېدونکو ملاقاتونو باندې بېلې بېلې تبصرې کېږي. د انتخابي اتحاد او بیا د انتخاباتو پس ائتلافي حکومت جوړولو خبرې هم کېږي. په د مسلم لیگ نون یو مشر رانا تنویر دا ټولې خبرې ردوي او وایي چې د دواړو ګوندونو ترمنځ اتحاد به د موجوده حکومت د ختمېدو سره ختم شي. دا یو حقیقت دی چې دواړو ګوندونو به انتخابات یو بل پس وي
الیکشن ایک دوسرے کے خلاف ہی لڑیں گے.
رسنۍ وایي چې د ګوندونو ترمنځ انتخابي اتحاد به د وخت د غوښتنو مطابق کیږي او سر له اوسه په دې اړه څه ویل د وخت نه وړاندې خبره ده. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال رادیو خبرونه دي. د خیبر ضلع اوسیدونکو وایي د بجلی لوډ شیډنګ د لوی اختر خواند پیکا کړی وو. فریجونه یې بند او قربانې غوښه یې په خرابېدو دي. دوی زیاتوي چې د ټیبلونو د بندېدو له وجې د یخ اوبو نه هم محرومه دي. دا خلک له حکومت غوښتنه کوي چې بجلی ورته زر تر زره بحال کړي. بلخوا ډاکټران وایي که د قربانې غوښه په یو مخصوص ټمپریچر یا یخ کې ونه ساتل شي نو د خرابېدو زیات امکان یې دی او د خوړلو نه یې ډډه پکار ده. په دې هکله تفصیل د فرهاد شینواری رپورٹ کې اورو.
د خیبر ضلع وګړي وایي چې د لوی اختر په موخه هم د بجلی سہولت نه محروم وو او ډیر مشکل سره مخ شول. دوی وایي فرجونه بند دي او قرباني غوخي په خرابېدو دي او د بجلی د نشټوالي له امله ټیوبلونه هم بند پراته دي او د اوبو کمښت سره هم مخ شوي. د لنډ کوتل یو فعال او ویلج کونسلر لطف الله شینواری مشال ریډیو ته وویل چې ګرمي زیاته ده او ډیر وځپل شول.
او گرمی ډیره زیاته ده که خوار دي که غریب دي دغه په کورونو کې چکم دی کنه غوخه بلا شایده پرته ده او د دې د محفوظ ساتلو لپاره دا لري سړی فکرمند دی. بجلی خدا سوالا چې په 24 غنټي کې د کلی والو علاقو ته چکم دی کنه په مشکل سره 2 غنټي بجلی چکم دی کنه دا راضی او دې نه چکم دی کنه نه فرج چکم دی کنه یخیږي او نه چکم دی کنه غور سره د فریزر ور سره کار کیږي او ولټیج ور سره چکم دی کنه مساله دا
مخصوص ٹمپریچر یخ نکڑل شی نو پکار دا بیا ډیر وخت پوره استعمال نشی او د دې زیات خوراک نه دی ډډه اوکړی شی.
نو پس دا خبر ده چې غوخه چې په روم ټمپریچر پرته وي نو دا غي شلف لایف میکسیمم سلور غنټه پوری وي. ځکه چې دی کې چې کم داسي امونګ ویو بکټیریا یا دغه چې کم په روم ټمپریچر باندې وي نو هغه دی کې ملټیپلیکیشن سٹارټ کی لکه دو وینو سلور شي سلور وینو شپږ شي نو بیا دا غوخه زمونږ د پاره موزره صحت ته کم دا زمونږ پښتانه ډیر زیات ګډ ته کوشش کوي سره غوخه چې کم د دې ته کوشش کوي. ځکه چې زمونږ داسي خلک چاته چې کم بلډ پریشر دی یا کم داسې زړه مرض کې دي یا چاته شوګر مرض دی نو کوشش دي کوي چې هغه د دې غوښې استعمال کم نه کم وکړي.
قبایلی ضلعو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسکو یو چارواکي شاهد خان وویل چې بجلی لوډ شیډنګ د پیښور مرکز نه کیږي او دوی هڅه کوي چې په خیبر ضلع کې په هر فیډر باندې خلکو ته د ورځې څه ناڅه بجلی ورکړي. په خیبر کې د بجلی د نشتوالي پر ضد په دې وروستو کې په بیا بیا احتجاجي مظاهرې شوي او د جمرود ولسی وګړو د د جولای په لومړۍ نیټه ویلي که بجلی ورته بحال نشي نو یو ځل بیا به په احتجاج لاس پورې کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ترنا لاندې
500 کال کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدای نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او څه کې لا کرای څه کوي او سیاست څه وکول
یو اور ایک من دا لوګي نمرو دا زمنګ بچی مریدا بي غاره دا لاسه یاد ار لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو څه غم نشي.
د مشال ترانا لاندې د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تم آزاد ہے فوج مشرف تمر دا پاکستان والا خلا بل کے پور تکڑی کلاشن کو جگاڑے تھا چول دگا خل کو منظر نہیں ختم سے دا باور نشن کو لے چکم امن زمین گا آخر واپس
دا بحث دا ہری چارشنبه پر ورځ دا مازیګر په څلور دمی او دا زیارت پر ورځ دا سهار پر لسنی بجې اوریدای سي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خیبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې د اختر د قربانیو پاتې شونی لا هم نه دي سمبال کړل شوي چې له وجې ماحول ګندا یا سخا او خلک پریشان دي. دوی په خپلو سیمو کې د ناروغیو خورېدو له وجې ویره څرګندوي او د پېښور د صفایي د انتظام اداره وایي چې په 15 یونین کونسلونو کې یې د قربانیو د څارویو الایشونه لری کړی دی. د دې یونین کونسلونو اوسیدونکو د یادې ادارې د کار ستاینه کړې ده. زنو یې له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې د ولس هم ذمہواري جوړیږي چې د اختر د قربانۍ وروسته خپل کورونه او چم مالت صفا وساتي. په دې هکله تفصیل د پېښور نه زمونږ خبريال شبیر احمد جان راکوي.
پېښور خار کې د صفایي کولو ذمہواره اداره WSSP وای د خار په 350 یونین کونسل کې تر دې دمه 8500 ټنو نه سیوا دغه د قربانۍ د سارو پاتې شوی یا ګندونه چې چاپیریال آلوده کوي لری کړی دي او خار یې ترې پاک کړی دی. د یاد ادارې ویان حسن علي مشال لیډو ته د جولای په وړومبه په دې باب لوویل
مونږ پېښور 300 علماو کرامو سره په رابطه کې وو. ته مونږ درخواست کړو چې بي تاسو د جمعې په خطبه کې او د اختر په خطبه کې خاص اور سره صفائی حوالے سرا دا کم پیغام دے دا عوام تا اور سوئی دا سی دا نیبرہڈ کونسل چکم چیئرمینان دی اگا ہم مونگ سرا آن بورڈ دی
خار کی دنا نمونگ دا سی پنزیش دا سی پوائنٹ نا ٹاکلی چپاغید کی مونگ دا خار دا لارو کسو نا تنگو زینو نا کم علائی شن دی قربانی دا زنا ورو اغم را وستی دی ال دم را جمع کری ال تن مونگ دا ٹرانسپورٹ کری دی غٹو گاڑو تو ال تن بیا دا شمشت رسول دی نمولے وای دا خار دا بادینا لری شمشتو کی دوی زنگل زیتا دغه انتقال کړی او هلته خور لاندې کړی دی او د دوی هدف په خور خار کې خوشا لزرټنه د سارو پاتې شوی راغونډول او بیا لری کول دی. خو بیا د پیښور او غیر چاپیرا نور زلو کلیوالو سیمو ولس وای چې لا تر دې دمه دغه ټول هرڅ په لارو کوسو کې پراته دي چې ښه بوونه هم کوي په لارتونکو ته هم ستونزې وي او د وبای ناروغو سبب هم ګرځې دی شي نو باید زر تر زر دا لری کړی شي. دا چا سده محمد وصال خان وای
قربانې سونه شوی دی دا غي کلمی دا غي سرمنی داغی نور داس لری وغیرہ پلارو کی کل کو ورزول دی بڑیرانونو کی پراتی چکم زے تم تدی وہل تا چول دا گند ہر زے کے پروت تی دی مانے کو یور وز دوا نور تیر شونو دا بددی ما شمانو دا خلکو دا مختلف وبا چکنی بیماری با پیلو شی.
دا پیخور اسیدون کی امین زمان وای چه دازل دا خار زیادتر رسیمی پا وقت او پا مکمل توگ صفاک شوی دی او کم اسیمو کی چه لا صفیانی ندی شوی نو دا ادارو سرے سرے دا زائی خلقو هم ذمہواری جوڑے گی چی اوازی پا ٹاکلی شیوی زینو کې دغه غندونه وغورځوي.
دغه بعضی خلک دا شی چې اغي لکه هر سړی د خپل کور مخه تبعیق شو نو اغي سره غزې ډیر غندو یو ځای ته راغون کړي نو خلک لم خیر پکا دي چې دا اغي لکه دغه مرستې کړي وي او ډیر زیات غندې نه جوړو نو هغه په خور دایګر د نوای څومره علاقې دي نو اغي کې هغه غسې بوې وغیرہ نو ډیر ښه تنظیم کړي.
په مردان کې کارکون کې WSSP ویان جنید یوسفزی وای چې د اختر لومبه ورځ راځي د 2600 اهلکارانو په صفای کولو کې بوختي او تر دې د مدوی سده پاسه 2000 ټنه د قربانۍ د سربو پاتې شوی ټاکل شوی زینتا آبادې نه لري رسول دي او دا کار روان دي. نموړي د اولسنا اوختنه کوي چې په سندونو خړونو او د ابو نالو کې دغه د سارو پاتې شوی نه غورځوي ځکه دې سره یو خواکو اوبو او چاپیریال خرابېږي نو بل خو د ابو د وتل لارې هم نسی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونو کې د رواني غړې د مې تو رسیدلو په پیښور کې د مازیګر شپږ نیمه بجې شوې د دې سات د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د بلوچستان د پښتون میشته شیرانی ضلع د نصر سیمه کې ورسته له هغې خلکو احتجاج پیل کړی چې بیګا د پولیسو په تاڼه برید کې لږ تر لږه درې پولیس سرتیري وژل شوي. احتجاج کوونکو د وژل شوو پولیسو مړي هم ایښي او د احتجاج په توګه یې د ژوب او ډیر اسماعیل خان ترمنځ سړک تړلې. دوی د سیمې د امنیت لپاره د کوټلو ګامونو غوښتنه کوي. پولیس چارواکي وایي چې برید بیګا د شپې شوی او پکې یو وسلوال هم وژل شوی. تر اوسه چا د دې برید ذمواري نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا د سوات مرکزي ښار منګور کې د مظاهرې پر مهال له حکومت غوښتنه شوې چې د جماعت اسلامي ازایی مشر اظهار الله د خوشی کړي. نوموړی د جون په ویشتمه په ماټا کې پولیسو نیولې. دا مظاهره پرون د منګورې په نشاط شو کې د جماعت اسلامي ولسی پاسون لخوا وشو چې پکې ګډونوال تور پورې ک چې د سیمې پولیس بے ځایه د سیاستوالانو پر ضد د ترهګرۍ مقدمه جوړوي او د امن غوښتونکي نیسي. خو د سوات پولیس وایي چې د قانون لاندې کاروایان کوي. د پاکستان د موسمیاتو اداره وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې له سبا یعنی د جولای له دریمه د پشکال د بارانونو شروع کېدو امکان دی. د ادارې په وینا لنن شپې څخه به پیښور او قوښه سیمو اسواد کورمو د خیبر پښتونخوا ځنو جنوبي ضلعو کې د پشکال د بارانونو لړۍ پیلېږي. د اسلام آباد ترڅنګ د پنجاب په یو شمېر ضلعو کې به هم د بارانونو پیلېدو امکان وي چې د جولای تر اتمه به دوام لري. د بخښنې نړیوال تنظیم یا امنیسټي انټرنیشنل په یو تازه پیغام کې له نړیوالو غوښتنه کړې چې د افغان ښځو د حقونو لپاره اقدامات وکړي. په دې پیغام کې چې پرون امنیسټي انټرنیشنل په ټویټر خبر کړی لیکل شوی چې افغان جنکۍ او ښځې چې د طالبانو د ظالمانه واکمنۍ لاندې ګیري پاتې دي له خپلو ټولو بنیادي حقونو او ازادیو نه محروم دي. طالبانو د 2021 کال په اګست کې واک ترلاسه کړی چې تر اوسه یې د زده کړو او کار په شمول په ښځو یو شمېر بندیزونه لګولي دي. طالبانو د بخښنې نړیوال تنظیم د ورستی سرګندونو په اړه سندې ویلي. د مشال ریډیو خبرونه ته کوم د دې سات د خبرونو لنډیز واوریده. ورجو د نړیوالو رپورټونو لورته. د روسي ځواکونو لخوا 13 شپه هم د یوکرين د سر خار په بیلابیلو برخو د بی پیلټه الوتکو حمله شوې دي. دا د سکام دوونه ورسته لومړی وار دی چې په کیف بیا دا ډول حمله کیږي. د یوکرين ولسمشر ولودمیر زيلنسکي خبرداري ورکړې چې روس داسې ښکاری چې د زاپوريژیا په لویه اټومي بټۍ کې یو لوی چاودنې ته ځان چمتو کوي. بلخوا روس هغه رسنۍ تړلې چې د اجیرو سرتیرو د شرکت مشر پریګوژین مشري کوله. په دې حقله تفصیل د صالح محمد صالح په ریپورت کې ورو.
د اوکراین د پلازمینه کیف د پوځي ادارې مشر سره پوپکو په ټلګرام کې پر کیف د روسیې د تیر شپې حمله د دشمن بله حمله بللې ده. غلی کلی چې دا مهال په دې حمله کې د احتمالي مرګ ژوبلې په باب معلومات په لاس کې نسته. روټرز خبری ایجنس راپور ورکړی چې په کیف کې نن سهار وختي پر ځای وخت 2 بجې د هوایي حملو د خطر زنګ وژغول سو. وروسته په کیف کې د چرو د لوېدو له کبله د یو ملکی کس د سطحي ټپې کې د راپور ورکړل سو. د اوکراین د هوایي دفاع ځواکونو نن په ټلګرام کې لیکلي چې پر اوکراین 8 بی پیلوټ الوتکې او د کالیبر په نوم 3 کروز میزایل وشتل سوي وو چې ټول وشتل سوي او نابود کړای سوي دي. د اوکراین د لوی درستی دفتر نن په خپلو ورځنیو اطلاعاتو کې د تیرو 24 ساعتونو پر مهال د اوکراینی او روسي ځواکونو ترمنځ د 46 وسلوالو شخړو راپور ورکړی دی. د ازادي اروپا ازادي راډیو د سختو جګړو په ساحو کې د جګړې د یو لوري ادعا هم په بې پرې ډول نسی تاییدولی. یو ور بیا د دونیتسک سیمې پر لیمن، بخمود او مارین کشارونو د جګړو د تمرکز راپور ورکول سوی دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي د اسپانیا له صدر اعظم پيدرو سانچيز سره پرون شنبه په یو خبري کانفرنس کې وویل دا سي جي دي ګواښ استا چې روسيا شي د زاپوريژيا په نوم لوی اټومي بټۍ کې یو چاودنه وکړي.
یو جدي ګواښ موجود دی ځکه روسیا په تخنیکي لحاظ دې ته چمتو شوی چې په زاپوريژیا اټومي بټۍ کې یو چاودنه وکړي چې دا کار به د اټومي وړانګو د خپرېدو سبب شي.
زلنسکی تیر شپه په خپل ویډیوي وینا کې ویلي چې پرون یې په ریفنی اټومي بټۍ کې له امنیتي او د اټومي انرژي له چارواکو سره پر کلیدي مسایلو د خبرو لپاره وکتل. د اوکراین پوځ تر دې مخکې ادعا کړې وه چې روسیې په زاپوریجا اټومي بټۍ کې چې د اروپا په سطحه تر ټولو لوی اټومي تاسیسات ګڼل کیږي ماینونه ایښي دي. په بل راپور کې د رسنیو هغه ډله چې د روسیې د اجیرو سرتیرو د شرکت مشر یوګینی پریګوژین یې کنټرولوي تړل شوې ده. دا ظاهرا د دې شتمن کس په وړاندې د هغه څه ځوابي اقدام ګڼل کیږي چې د جون پر 24مه د هغه په رهبرۍ د روسیې په وړاندې لنډمهاله بغاوت ګڼل کیږي. د پریګوژین د ریافن په نوم د خبری ویبسایټ مشر یوګینی زوباریف پرونه وخته د دلیل په باب د جزئیاتو لورکولو پرته د دې کمپنۍ د بندیدو اعلان وکړ. دغه ویب سایټ د پریګوژین د مطبوعاتي ډلې تر ټولو مخکښ رسنۍ ګڼل کېدله چې عموما پکې وطن پالنه پالل کېدله او د کرملین پلوی یې کوله. په دې ویب سایټ کې د یوګینی پریګوژین مثبت فعالیتونه منعکس کېدل او د هغه پر سیالانو لکه د سینټ پیټرزبرګ پر والي الکساندر بیګلوف یې انتقادونه کول.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزه خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجه
د مشال رادیوي مجله
په دوانیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندره جادوګری
په سلورنیمو بجو
روختیا او درملنا
په پنځو بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې هفتوارو پروګرامونو ترتیب مواوره د ورزو د ریپورتونو لړۍ ته نن څخه د افغانستان د جنکو د زده کړو لپاره یو کمپاین پیل شوې ده. کمپاین چې د یو ډیر شمیر سیاسي ټولنیزو او مدني فعالانو لارې په راوړل شوې ده. هدف یې د جنکو لپاره د خونځیو او پوهنتونونو بیا پرانسته ده. په عین حال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن چې د هیواد نه بهر فعالیت کوي د ملګرو ملتونو په ګډون له ټولو نړیوالو ادارو غواړي چې د دې کمپاین ملاتړ وکړي. تفصیل د امید ظاهر مال رپورت کې
تاسمال چې د طالبانو لخوا لشبګم ټولګي پورته دنجونو د خونځیو د تړل کې دوه شپږ سو یو پنځو سورځې وشوي او تر خوا یو سل او یو نوې ورځې کېږي چې دوی دنجونو په هانتونونو هم تړلې. هخوا په یو تازه ګام کې نن د افغان جنود زده کړو د بیا پایل لپاره ملي کمپاین پیلېږي. په دې کمپاین کې سلګونه سیاسيون ټولنیز او مدني فعالان او نور برخه لري او نن د افغانستان په وخت د ماښام ونې بجې رسمن پرانستل کېږي. د دې کمپاین د رسنیز کمیټې غړي عنایت ناصر ازادي رادیو ته وویل د کمپاین هدف دا دی چې نجونو ته بیرته د زده کړو زمینه برابر شي.
د کمپاین غړي د نجونو تعلیم اړوند تشویشونه لري، کاغه د تعلیم ته لاسرسی، کاغه د تعلیم کیفیت. تعلیم ته لاسرسی لومړی مشتنه هم داده سي او حاکم رژیم باید بدون له مصلحت، بدون له وخت له زیانه د نجونو د اساسي حق سي تعلیم حق به د احترام شي.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون چې طالبانو لغوه کړی او اوس له افغانستان بهر فعالیت لري وایي دوی له دې کمپاین ملاتړ کوي او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په ګډون د بشري حقوقو ټول ملاتړي بنسټونه یې حمایت ته رابولي. د کمی سرویان شکر الله مشکور ازادي رادیو ته وویل
موجوده حکیمت د بشري حقوقو، دینی ارزښتونو او ټولو نړیوالو ارزښتونو خلاف د خزو او نجونو د زده کړو پوره د محدودیت وزر د دې محدودیت د لری کولو په موخه په لوړ شمیر سره مدني فعالانو او د بشري حقوقو مدافعانو یو منظم کمپاین په لاره چول. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دې کمپاین ملاتړ کوي او ټول نړیوال بنسټونه او میکانیزمونه په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو اړوند د بشري حقوقو نهادونه د دې کمپاین ملاتړ تر بولي. همدارنګه له هیواد بهر او دننه د ټولو مدني فعالانو او بنسټونو غواړو تر څو له دې کمپاین سره همغږي شي.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون پر طالب چارواکو همغږ کوي چې نور دنجونو خوځو د بشري حقوقو له نقص لاس واخلي او خونځي او پوهنتونو نه پرانیسي. په ورته وخت کې لشپګم ټولګي پورته یو شمېر زده کوونکي او هغه محصلین چې طالبانو یې خونځي او پوهنتونو ته د تلو مخنیولي خونځي او پوهنتونو ته د بیرته ستنېدو غوښتنه کوي. په غزنی کې دی او خونځي د 12 ټولګي زده کوونکي چې نو واړینوم یې پر راپور کې یاد شي وایي
چې زه زکری ډیر مهم دی زکه کولای شي کډاکټر سي بیا بل جته خدمت کولای شي نور خو ته خدمت کولای شي یعنی زیاتره خو زکری ډیر
د پهانتون یو محصله مرینا د افغان جنو خو د زکرو لپاره د ملي کمپاین لپاره هر کله کوي او زیاتوي
د دې لپاره چې دا مثبته په لری موږ ډیر امیدوار یو که څه هم چې هر وره موږ نه هلی شوی یو خو د دې لپاره موږ ډیر امیدوار ان شاء الله چې دا ور یا مثبته پایله ورکو او د موږ هر خوایند خورو چې کوم زحمتونه یې سلی په کور په وسنۍ نظام کې په کور کې نول شوی دی هغه د پانتون او د مکتب دروازې نه ګرځول شوی دی
د طالبانو حکومت د پهنې وزارت په دی اړه د ازادي رادیو پښتنه جواب نه کړ د دې وړاندې بیا طالب چارواکو تونجونو د تعلیم په اړه بیا لا بیل څرګندونه کړې چې ډیر کړه له سختو خبرګونونو سره هم مخ شوې دي
د بخښنې نړیوال تنظیم په یو تازه پیغام کې له نړیوالو غوښتنه کړې ده چې د افغان ښځو په ملاتړ اقدام وکړي په داسې حال کې چې طالبان په افغانستان کې د ښځو په زده کړو او کار روزګار محدودیتونه اعلان کړي د بخښنې نړیوال تنظیم د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو چلند له بشري جرایمو سره تړلې بللې ده تفصیل د احمد تکل رپورت کې ورو
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په یو تازه پیغام کې خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې هلته چې ښځې او نجونې د خپل جنسیت له کبله تعقیب او پنهښ کېږي د طالبانو د محدودیتونو پر وړاندې مبارزه جریان لري په دې پیغام کې چې پرون د امنیسټي انټرنیشنل پر ټوټر خپور شو لیکل شوی چې افغان ښځې او نجونې چې د طالبانو تر ظالمانه واکمنۍ لاندې گیر پاتې دي له خپلو ټولو اساسي حقونو او ازادیو محرومی دی په پیغام کې په تکرار سره یادونه شوی چې طالبان افغان میرمنو ته په ټولنیز او سیاسي چاپیریال کې د ګډون اجازه نه ورکوي غاګي ورغلی کوي او د هغوی هیلې لمینځه وړي دي په بیان کې د زده کړو او مسلکي پرمختګ او همدارس د جامو او آزادانه تګ راتګ له امکاناتو د نجونو او ښځو د بې برخې کولو یادونه شوی او ویل شوی چې طالبان له دې محدودیتونو هر راز سرغړونو ته په تشدد او بیرحمۍ سره ځواب وایي په پیغام کې دا یادونه هم شوې چې افغان ښځې په غیر قانوني ډول نیول کیږي شکنجه کیږي او اساسي بشري حقونه یې په څرګنده له پامه غورځول کیږي چې دا هر څه اوس نو د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا په افغانستان کې د ورځې دود او دستور دی د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا ټینګار کوي چې د طالبانو دا اقدامات د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول کېدای شي په پیغام کې پر نړیوالې ټولنې غږ شوی چې د طالبانو پر وړاندې ودرېږي او اقدام وکړي ازادي رادیو په دې اړه د طالبانو د حکومت دریض و پوښت خو د دې راپور د جوړېدو تر وخت مو له دوی څخه ځواب ترلاسه نه کړ مګر د طالبانو ویاندویانو له دې مخکې په وار ور ویلي دي چې د افغان ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي د بخښنې نړیوال سازمان په تیر غبرګولي میاشت کې په یو تفصیلي راپور کې هم ویلي و چې طالبان باید د هغه څه په خاطر چې د سازمان احتمالي بشري جنایات بللي وو مسؤل و بلل شي په راپور کې ویل شوی و چې په افغانستان کې ښځې د خپل حقونو د غوښتنې لپاره سولېز او مظاهرو ته نه پریښودل کیږي په هغه راپور کې د ښځو د حجاب په اړه د طالبانو پر پالیسۍ هم انتقاد شوی و
په ریپورت کې مو اوریدل چې د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل نړیوالو غوښتي چې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره اقدام وکړي د تنظیم په یو پیغام کې ویلي چې د افغان ښځو او جنکو په وړاندې د طالبانو چلند له بشري جرمونو سره تعلق لري احمد تکل په دې اړه د ښځو د حقونو له فعال نظیفې حقپال سره مرکه کړې په سر کې ترې پوښتنه چې په داسې حال کې چې د بشري حقونو نړیوالو ډلو په وار وار له طالبانو دغه ډول غوښتنې کړې علت یې څه ده چې تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې
دا چې تر وسه پورې نتیجه نه دا ورکړې زما په اند دا دوه دلیل لري یو دا چې طالبان د نړیوال قوانین او په ځانګړې توګه د بشري حقوقو د اصول او پرنسپونو ته ژمن نه دي او لبلې خوا دوی هغه داخلي کړیو چې په دې شل کلونو کې د افغانستان د منافع په ضد کار کړی دی د دوی د نفوذ لاندې دي او اوس هم دوی باید د افغانستان د منافع په ضد کار وکړي او طبیعي ده چې کله افغان میرمنو او ښځو ته د تعلیم اجازه ورنه کړي نو د دوی هغه هدف چې ده دا تر سره کیږي نو د دې اساس فکر کوم چې یو څه هم په دغه مورد کې دا خبرې نتیجه نه دی ورکړي
دا غوښتنه چې د طالبانو اقدامات باید د بشریت پر ضد جنایت وبلل شي څومره عملی دی د نړیوالو قضایي درو مثلا د جرمونو د نړیوالې محکمې لپاره د غوښتنه څومره د منلو وړ ده؟
دا ډېر مهم بحث دی چې آیا دغه اقدامات چې دغه د طالبانو عمل د بشریت پر ضد جنایت دی عملي دی که نه دی. زما په اند مهمه خبره دا ده چې مونږ که د حقوقي پلوی وګورو هر پدیده په حقوق کې تر یو حده پورې یو وخت نیسي، یو هلې ځلې ته ضرورت لري تر څو چې هغه د نړیوالو قوانین کې ځای په ځای شي او د جرم په توګه ومنل شي. نو په دې اساس زه فکر کوم چې طالبان مونږ ګورو چې د نړیوال قوانینو په اساس خصوصا د هغه کنوانسیونونه لکه د بشري حقوقونو نړیوال اعلامیې لکه د ښځو په ضد د تبعیض د لرو کولو د کنوانسیونونو او په خصوص د روم اساسنامه چې د بین المللي عدالت اساسنامه ده د دوی په ضد دوی عمل کوي او ځکه چې دوی په سیستماتیک ډول د ښځو په وړاندې تبعیض نه کار اخلي او دغه کار چې دی په دغه ټولو اسنادونو کې د انسانیت او یا د بشریت پر ضد جنایت دی.
مننه میرمن حقپال. او ورسته پښتنه دا چې د امنیسټي انټرنیشنل په بیګانی پیغام کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې د خپل حق لپاره د ښځو مبارزه روانه ده. د ښځو د مبارزې اوسنۍ بڼه په دې کچه ده چې ستاسو په نظر طالبان به د خپل چلند بدلون ته یا په خپلو پالیسیو کې بدلون ته اړ کړي؟
متاسفانه مونږ وکړه چې په دې دوه کلونو کې خزی په مختلفو ډولونو هم په بهر او هم افغانستان کې د طالبانو په ضد خپل اعتراض څرګند کړ، خو متاسفانه د دوی په چلند کې بدون مونږ نه ګورو او دوی هم نور هم سغدریز شول او یو بدلون همدومره وشو چې نړیوال او خصوصا بشری مؤسسات او سازمانونه د ښځو غږ ته ارزښت ورکوي، د دوی نظریات اوري. او مونږ ولیدل چې د ملل متحد د هغه راپور چې په جون کې خپور شو څو ورځې مخکې په دې کې هم د مختلفو افغان ښځو سره مصاحبې وکړلې او په دغه مصاحبو په اساس هم دوی خپل اعلامیه او خپل گزارش صادر کړل چې معلومیږي چې د افغان میرمنې غږ حداقل د اسناد په اساس نړۍ ته رسیدلې ده. دا چې متاسفانه طالبان نه مني اوس دا یو غټ چالش دی یا یو غټ چلنج دی چې معلومه نه ده چې تر کله پورې به ادامه ولري.
د ښځو د حقونو فعاله افغان فعاله نظیفه حقپال وا چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه د نړیوالو ادارو د تازه سرګندونو په حق لې زمونږ د همکار احمد تکل سر خبرې کولې.
دا مشال ریډیو ده.
د جنوبی وزیرستان د مکینو سیدونکو خوشاله دي چې د سیمې ګڼو خلکو د اختر په شپو ورځو کې د سیل لپاره دغه تحصیل ته مخه کړې وه. خو د ځایي اوسیدونکو ترڅنګ مکین ته ورغلو ځنو کسانو مشال لري ته ویلي چې د بجلی، انټرنیټ او اوبو نشټوالي سیلانیان پرې نه خودل چې خپل چکر په پوره معنا خوند واخلي. دوی له حکومت په دغه سیمه کې د بنیادی سہولتونو غوښتنه کړې ده. بلخوا ځلی چارواکو له دې مخکې مشال لري ته ویلي چې د سیمې د آبادولو او د سہولتونو برابرولو لپاره حالي ځلې کوي. د اشتیاق مسید ریپورت کې نور حال ورو.
د سویلی وزیرستان پر ضلع ماکین سیمې اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې په ستر اختر په زرګینا شمیر سیلانیان د دوی سیمې ته راغلي دي، خو د مقامي انتظامیه له طرفه په سیمه کښې د سیلانیانو د پوره څه سهولت هم نشته دی. په دغې برعکس د ماکین سیمې دوه اوسیدونکي ویایي
د جنوبی وزیرستان تحصیل ماکین نه تاجر یونین صدر ملک ریاض چې کی ماکین ته خلک ورغلی و لکه مروات کوم ورسره دغه سې بیټانای کوم دغه ټاک ډی خان ولا چې کیم د ګنداپور دی ورنه میران شاه چې کیم دی دغه موږ بار نه ایستوي. خو اوس کله درته وایي ها چې پارین دی وی بجې نه باد ماکین ته چې کیم د بارا یک بجې پر خلک ورغلی دی، یعنی دا چې شمیر کا چې ګاډیونو په ځای نه وي او کسون چې کیم دی انسانون دا په لکین الحمدلله ورغلی خلک ډېر خوشحال دی ډېر خوشحالي منو نشته په ماکین
ڈیرا اسماعیل خان ماکن تا روغلی دے دوے کسان خبر ہم اروئی
سلام خان خبر
زبردست اقصلادو ډېر خلای موسم دای دې ماچینو ډېر ازمای منغه اسو په حال به حال دی عمل غوستا دی چې دا به د لسکي غوندې مسله د تکلیف راسیږي د منځي د او د سه لګا دې لمبا ولې دې پورا دې لسکي دا سه پرچینه وای پرکې لسکي کمای دې پرکینه لګا نه غونه ته برابر
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان ماکین سیمه او سې دین کې غوښتنه په باراکښې د ضلع ډیپټي کمشنر اشواق خان او اډیشنل ډیپټي کمشنر نیک محمد سره د تماس نیولې بار بار هڅه وکړه خو هغوی خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل او د ماکین سیمې اوسیدونکي د پاکستان حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په ضلع کښې یې د سیلانیانو د پوره اسانتیاوې جوړولې د پوره د زر ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د پاکستان مرکزی حکومت د نوی مالی کال په بجټ کې د فنکارانو د صحت بیمې پروګرام لپاره یو ارب روپۍ بیلې کړي، خو د خیبر پښتونخوا د کلتور او سیلګرۍ اتارټي په نوم ادارې یو چارواکی وای په دې اړه تر اوسه له مرکز دوی سره هیڅ رابطه نه ده شوې. په عین حال کې په پېښور کې اداکاران او سندرغاړي هیله مند دي چې د مرکزی حکومت دا پروګرام به د دوی په ګټه تمام شي. تفصیل د هارون باچا په رپورټ کې چې د ملکنډ د یو سندرغاړي سردار یوسفزي په غږ پیلېږي.
زما یو بچی و هغه مریض و، نه زمونږ غږ چا اورېدلې نه زمونږ سره چا مرسته کړې ده. بلا هنرمندان دي دلته ښه دولت دي نه به پکې هم مري
د سردار یوسفزي او د پڅیر د پاکستان د ګڼ شمېر نورو هنرمندانو د صحت مسلو د حل په خاطر مرکزی حکومت د نوي مالی کال په بودیجه کې یو ارب روپۍ مختص کړی دي. د پاکستان مرکزی حکومت د راتلونکي مالی کال بودیجه د جون پر نهمه قومي اسمبلی ته وړاندې کړې وه. د اطلاعاتو مرکزی وزیر مریم اورنګزیب پر همدې نیټه په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویلي ول چې حکومت په نوې بودیجه کې د هیواد د فنکارانو د درملنې چارو لپاره یو ارب روپۍ بیل کړي دي. خو په پېښور کې د پښتو او اردو ډرامو یو پیژندلی اداکار خالد خټک چې د دی اکټرز کلکټیو ټرسٹ پاکستان په نوم د ټول هیواد په کچه د ډرامو او فلمونو د اداکارانو د ټولنې یو فعال غړی دی، د جون پر شلمه مشال اډو ته وویل حکومت د دوی د صحت مسلو د حل لپاره د ډیرو لږو روپو اعلان کړی دی او دا چې دا پروګرام به هیڅ ګټه ونه کړي.
گورنمنٹ بدا اوکی چیرا بس خا دا خو پیسے کمی دی آڈسان جاتی خجی دا بے 60 پلس نوار کی دی جی کمی پیسے یخی دی دا با پر ہیڈ سو راجی بلکل گپ لگونے دی گورنمنٹ زما دا دیشو کالو دا ایکسپیرینس دی چی گورنمنٹ زمون کار تک کار نہ دے دی دا پدے خبر اتھنٹک والا ڈیم چی کم گورنمنٹ امرا گلے دی غیر ویشار پر دا سے فضول کار دا پرفارمنگ آرڈ.
خو له بلوچستانه د ډرامو او فلمونو یو نومیالی اداکار ایوب کوسا خوښ دی چې د صحت په برخه کې حکومتي مرستې به د پاکستان د فنکارانو په تیره د خیبر پختونخوا او بلوچستان د هغو ژوند یو څه اسانه کړي.
زه دا پوهېږم چې خاص طور زموږ لکه د بلوچستان آرټستان او لکه د خیبر پختونخوا آرټستان د کورونا بعد د بېروزګاره شوي دي، ولې چې دوسه نه ریډیو شته نه ټلویزیون دی نه فلم دی، زموږ دپاره دا ډېر د خوشحالۍ خبره ده.
د خیبر پختونخوا حکومت د 2014 په کلنۍ بودیجه کې د دې صوبې د اړمنو هنرمندانو لپاره د مالی مرستو یو پروګرام منظور کړی و. هغه پروګرام چې یو څه موده وروسته وتړل شو هر یو حاجتمند هنرمند ته به د میاشتې 1.5 لک روپۍ ورکول کېدې. په خیبر پښتونخوا کې د سندرغاړو د یوې اتحادیې هنري ټولنې جنرال سیکرټري سندرغاړي فضل وهاب درد مشال ریډیو ته وویل خبر وی که حکومت د ځانګړي فند له لارې د صوبې له هنرمندانو سره د مرستو لړۍ جاری وساتي.
پروس کالو مو دغه اوازې وی چې پیسې راغلي دي خدا هغه نه بیا مونږه خبر نه شو چې حکومت څه وکړه. اوس هم د دې خبرې نه مونږ خبر یو حکومت ک چرته داسې وکړي دغه انډومنت فند جوړ کړي نو د دې نه زمونږه د هنرمندانو دغه د صحت مسلې نورې ستونزې دا په دې اواریدي شي مرګ جوب لپکې راځي اکسیډنټ راځي. حکومت دا کار په ایمانداری سره وکړي نو د دې هنرمندانو دپاره ډېره ښه خبره ده. اکثر دا حکومتونه بیا ځان غلي کړي نږدې ده چې په دې مونږ مې ټینګ وکړو.
د خیبر پختونخوا په حکومت کې د کلتور او سیلګرای اتارټي په نوم ادارې او چارواکي همایون خان د جون پر شلمه مشال ریډیو ته وویل مرکزی حکومت د هنرمندانو لپاره د هیلت انشورنس پالیسۍ په اړه تر اوسه د دوی له دفتر سره هیڅ رابطه نه ده کړې. نوموړي چې خپل هم پیژندل سندرغاړی دی البته زیاته کړه چې دفتر یې د صوبې له اړمنو هنرمندانو سره د مرستو یو ځانګړی پروګرام جوړ کړی دی خو زیاته کړه چې په صوبه کې نوی مستقل حکومت جوړېدو ته انتظار دی چې هغه منظور او دوی یې عملي کړي.
او د رواني غړې اخیری ریپورت په پیښور کې د انزورګری د انلاین زده کړو تابع شوې په مفکوره سیړنیز مرکز کې بداز زده کړې د لسم ټولګي پورته جنکو هلکانو ته د اوړي په چټیانو کې ورکول کیږي. په مفکوره مرکز کې مطالعاتي غونډه کیږي او بل خوازوانانو پیغلو ته د خپلو هنرونو زده کړې هم ورکول کیږي. د مشال ریډیو خبريال وسیم سجاد په دې اړه ریپورت برابر کړی چې د موسیقي په غږ پیلېږي.
پورا ریسرچ سینٹر پیخور یو خوا د سندرو دزدا کړو او بل خوا د انزورګرۍ د خودلو کلاس روان دی. په مفکوره کې هڅه کیږي چې ځوانانو او پیغلو ته د زیبایي هنرونو زده کړې ورکړل شي. مفکوره ریسرچ سینٹر سو میاشتې مخکې د موسیقۍ د زده کړو لړۍ پیل کړې وه او اوس یو شمېر زده کوونکي لري. په مفکوره ریسرچ سینټر کې د موسیقۍ استاد ای آر انور وای
د اکیډمیک لیول په حواله باندې او پښتونخوا کې دغه یو اداره ده. باقی په شخصي تور باندې انفرادي تور باندې ملګري شته کوششونه کوي په خپل حواله باندې د موسیقۍ تربیت ورکوي. خو بیا به موږ خبرو کوم د بازار او د بازار ته چونکہ دلته کې یو متعین یو سسٹم دی یو مربوط سسٹم دی یو نظام دی داغه نظام مطابق دلته کې د موسیقۍ خودنه او درخو تدریس کوي.
په مفکوره سیړنیز مرکز کې د پښتو ژبې د پرمختګ په غرض د ماشومانو لپاره میاشتنی مجله د رڼابن په نوم هم چاپ کیږي او په ځوانانو کې د باسو مباحثې په غرض میاشتنی سړي سرکل هم کیږي. سکال په مفکوره ریسرچ سینټر کې د تعلیمی ادارو د اوړي د چټیانو په وخت د انزورګرۍ آنلاین کلاسونو تابع شوې ده. د مفکوري سیړنیز مرکز مشر حیات روغنه وای
او مونږ د هر سل چکل چټیان راشي دغه لپاره مونږ شارټ کورسونه د انزورګرۍ مخ ته وروړو. دا چې مونږ کوم لند کورس وروړو د مخ ته هغه د دوه میاشتو دی هغه آنلاین دی. کوم لونه کوم بچی چاغونی شي کولی دل تراشی او د نرو بر وطن پر ګډ کیچی بیا خاص کر د بر وطن د افغانستان چې کوم خلک دی هغه ته موږ ویډیا کو چې که څوک داسې غواړي نو موږ سره د واتس اپ باندې رابطه کوي. نو موږ د کرخ راخلو نه راواخله تر یو پر پورټریټ جوړولو لپاره یو ماشوم زموږ دغه کورس باقاعدگی شروع کی. نو هغه په دوه میاشتو کې د یو پورټریټ جوړولو جوړی نو دغه کورس موږ متعارف کړی دی او هغه چې څوک وستري نو موږ ورته خاص کړی دی چې 200 روپے مرسته جمع کړي چې څوک نشي جمع کولی نو هغه ته موږ دا غلطه نه کوو.
دوه آنلاین کلاسونو مقصد په لاره او بر پښتونخوا کې هغه ځوانانو او پیغلو ته د زده کړو موقع پیدا کول دي کم چې د مختلفو مجبورو له وجې انزورګری نشي زده کولی. د انزورګری د زده کړو په اړه په مفکوره کې د انزورګری استاد شهزاد سیال مشال ریډیو ته وویل
زمون کالو سر کلاسز بي
زمون سٹوڈنٹس چې کوم سر ریګولر وی هغه مختلف کورسونه وی 15 میاشتې نه میاشتې کال پورې نو وی کوم سر سٹوڈنٹس روان وی هغه کلاسز روان وی خو چون کې دا د ګرمه چټیانې شي او د ګرمه په چټیانو کې ډېر کسان دا سی وی چې هغه فارغ وی فری وی هغه پښمن وی چې موږ 8 کلاسز دکو نو د دې لپاره موږ د 2 میاشتې یو شارټ کورس ډیزاین کړی وی هغه کې موږ هغه ته بیسیک خو چې کوم د تخلیق چې کوم لومبي پونه وی هغه باندې ری پوی کو او بیا چې کده مخ کې هغه نور کال پاره باندې خو باقاعده دا هغه پریکټس کی او روان دی به دا زمونږ آنلاین کلاس چې کوم دی نو دا سٹارټ کې ګنټه نه سٹارټ کیږي بیا دا سی ویني می ګنټه 2 ګنټو پورې رسی
دا انځورګرۍ دا آنلاین کلاسونه د لسم ټولګي د پاس حلقانو جنکو لپاره دی خو د لسم ټولګي نه ختمه ماشومان د مفکوره سره د خبرو کولو نه پاس په خصوصي توګه کلاسونه خستلې شي وسیم سجاد مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو ده